د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساعته خپرونې مطالب د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې چې وایي تاجکستان ته اوښتې سرتیري بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوي دي.
د دغو ځواکونو 1300 وطنۍ راستنه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
په روان جنګي وضعیت کې د تبلیغاتو پر اهمیت د چارواکو ټینګار.
له منبر و محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلي دي.
او د چاپیریال خوندیتوب ته د روزګان د دیني عالمانو هڅونه.
پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض دی چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه سړی ځان وساتي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده. او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نور مسایلو خبرې کړې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11 نیټه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی وو، پرون په یوه خبري کنفرانس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور میړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود گذاره دي.
په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یکشنبه له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د می د میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکه پرې ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسني مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د ثالث بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې سره ورسېدو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکشیانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او د با مفهومه مذاکرو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شو چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو واټونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي چې د پرچاوي علت دا دی چې برېښنا ته تقاضا ډېره ده، خو د تولید ظرفیت کم دی. او همدارز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامداره برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بخښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینی څنګه د یو بل مخته خبریال د توقیف موده د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. په همدې حال کې په سلګونه کسانو پرون سه شنبه په اوکراین کې د دې خبریال د خوشی کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم لمخې د ولادیسلاو یسیپین کو په نوم د خبریال با چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سمفیروپول سیمه کې د دسمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیت خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په تور نیولای دی. او د وروستی خبر دا چې د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووځي. د بیګانۍ مسابقې په شپېتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا او لوبه یو یو مساوي شوه، خو بالاخره په پنالتي شوټونو کې ایټالیا وتوانېده چې لوبه دوه څلور وګټي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه 11:30 بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټونکی به را روانه یکشنبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو له ایټالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل والی داوی درلوده سکل ان تر کوارټر فاینل پورې هم ونه رسیدل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د راپورونو برخې ته ورځو او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوی دی. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانسوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبري کولې زیاته کړه چې دغه ستانسوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوی دی.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر 200 وطنۍ راستنه سوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالیو وتلي و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دیورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرتنیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي هغه 2300 افغان سرتیري چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي او په بدخشان ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي. ښاغلي محب پرون وویل د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د ځینو افراطي ډلو د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده او په افغانستان کې هر ورځ د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. پر دې ټولو موضوعاتو صالح محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو سره وضعیت څه ډول شي.
اول دا چې ټول امریکایان د افغانستان څخه نه وځي. پینټاګون ته خبره وکړه چې د امریکا سفارت او د دوی د متحدینو د سفارتونو د ساتلو په خاطر تر زر امریکایي پوځیان به افغانستان کې پاتې شي. خو که فرضیه داسې اوسي چې ټول امریکایان د افغانستان څخه وځي، بیا دا وضعیت باندې تاثیر کوي. وضعیت نوره هم کړکېچن کېږي د څو دلیلونو پر اساس. طالبان او د دوی مشران په دې فکر کې دي چې کله دوی چې د دنیا وت څلوېښت هیوادونو ته شکست ورکړو نو د افغانستان حکومت به ونشي کولی چې دوی پر وړاندې ودرېږي. دویم دا چې د افغانستان حکومت هم یو ځواکمن او پیاوړی اردو لري، پولیس لري تر 3.5 لک پورې، او د دې تر څنګ سره څلوېښت زره خاص قوتونه لري یا کومانډو سپیشل فورس لري. نو دوی ته هم باید په ټیټه سترګه ونه لیدل شي. د دغو دواړو طرفونو ترمنځ زور آزمایی په افغانستان کې دا به متاسفانه چې د افغانستان وضعیت نور هم خراب کړي. دریمه مسله دا ده چې طالبانو سره د ځینې سیمې هیوادونو د ځینو یې د هغوی استخباراتیک او د هغوی منظم پاوځ او پوځي حمایت دا به هم وضعیت په افغانستان کې کړکېچن کړي. اما په ټوله کې په دې زه مطمئنم چې امریکایان د افغانستان څخه نه وځي.
نو که بیا هم طرحه او پلان دا وي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او لږ شمیر یې د ډیپلوماتیکو مرکزونو یا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره پاتې سي او وضعیت هم ورځ تر بلې کړکېچن سي، په دې منځ کې مسؤلیت زیات چاته اوړي؟
امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او دوی ټول متحدینو د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړه، اما د دې سولې د زمینې څخه طالبان استفاده ونه کړه. طالبان حاضر نشول چې د سولې خبرې مخته بوسي. د افغانستان هیات په قطر کې ناست دی اما طالبان ورسره نه ګوري. که هر حالت منفی حالت افغانستان کې سي، مسؤلیت طبعا چې طالبانو په غاړه ده. د دې 15,000 عسکر خوش شول. د دوی نور کوم شرایط چې دوی د سولې د پروسې لپاره وو هغه وشول. عسکر امریکایي عسکر د افغانستان څخه تعداد ډېر زیات کم شو. په افغانستان کې ډېر عسکر د امریکایانو ووتل. د دوی د متحدینو عسکر هم د افغانستان څخه ووتل. ډېر کم شمېر پاتې دي. نو هغه ستونزې چې د طالبانو لرلې هغه مرفوع شوې. هېڅ دلیل د دې لپاره نشته چې طالبان د سولې خبرې نوره مختبو نه ځي. واقعي د سولې خبرې، اما که دغه بانه وي نو بیا افغانستان کې هر حالت ارثي نو دا مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي.
هغه هیواد یا سازمان چې پر طالبانو کنټرول لري څنګه هڅول کېدای سي چې رامخ کې سي او د منځګړي رول ادا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یوه تیوري ده چې ریالیزم ورته وایي. هغه ریالیزم کې هر هغه څوک چې نظامي پیاوړتیا لري د هغوی سره خبرې اترې کېدلی شي چې نتیجه ورته ورکړي او هغوی بیا قدرت کې شریک کېږي. کله چې د افغانستان د بهر د سیمې هیوادونو ترمنځ همغږي باید رامنځته شي، د افغانستان په حالاتو کې هغه زیات پاکستان ونډه لري. نو پاکستان باید په دې پروسې کې متاسفانه چې باید دخیل شي تر څو د هغوی قناه تماسل شي چې یو تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې کله چې د سولې خبرې کېږي.
د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې. اوس د افغانستان په موضوع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حالت څومره شونې دی او څومره موثر تمامېدای سي؟
منځنی آسیا هیوادونه د هغوی دپاره د افغانستان ناامنی په هغو باندې تاثیر لري. داعش یا نور نوي نوي ګروپونه که په افغانستان کې ایجادیږي، هغه به طبعا چې د منځنی آسیا هیوادونو د داخلي امنیت دپاره به ګواښ ایجاد کیږي، لکه داعش د ازبکستان اسلامي ډله یا همدا رقم نورې ډلې چې دي د هغو دپاره تهدید واقع کیدلی شي. د هغوی تشویش دا ده، اما هغوی زیاد تاثیر نشي لرلی. کومې ډلې چې دي په افغانستان کې نه پر حکومت زیاد تاثیر لري دغه منځنی آسیا هیوادونه، نه پر طالبان زیاد تاثیر لري. اما د منځنی آسیا هیوادونه چې د مسکو سره ښې اړیکې لري او مسکو بیا تاثیر لرلی شي، طبعا هغه په طالبانو هم تاثیر لرلی شي، پر پاکستان هم یو څه تاثیر لرلی شي. د هغو اړیکې چې پاکستان سره دي او طالبان سره همکاري لري، ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک روابط طالبان سره لري، هغه کولی شي چې رول ولوبوي په دې پروسه کې شامل شي چې طالبان حاضر کړي د سولې دپاره.
د ناامنیو دا څپه ولې داسې یو دم شدیده سوه چې ورسره د سولې هڅې هم ټکنۍ سوې؟
یوه خبره ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په تیرو بخصوص پنځلسو کلونو کې که موږ تاسې وګورو، معمولا دغه اوړي موسم د جنګ موسم ده، منفي د تیر کال چې هغه هم د امریکایانو سره د قرارداد پر اساس تاوتریخوالی طالبانو را کم کړو. نو په هر اوړي کې موسم کې جنګ سطح اوچته شوې. زه په دې یقین لرم، باور لرم چې دا موسم د جنگ چې تیر شي، یعنی راتلونکې څلور یا پنځه میاشتو کې، د سولې خبره له سره شروع کیږي او حتمی شروع کیږي. دنیاوال هم د طالبانو او د افغانستان حکومت شرطونو خسته کړو، ستړی کړو. نو اوس دنیاوال هم غواړي چې وګوري چې په میدان د جنگ کې څوک پیاوړی دی، آیا طالب پیاوړی دی که حکومت پیاوړی دی. اما څو میاشتې بعد اتمی و ضروري د سولې خبره بیرته بیا شروع کیږي، ځینې هیوادونه به مداخله وکړي، په شمول د روسیه، چین، پاکستان، قطر، امریکا او نورو متحدین. د هغوی ځکه د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، په شمول د ایران او پاکستان او چین او روسیې.
په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د افغانستان د عدلي وزیر وایي په روانو جنګي حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوي دا څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو جنګي حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند نشراتو په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلي، حج او اوقاف او اطلاعاتو، فرهنګ او د ښځو وزارت لوی سرنوالی او د خبریالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی و. د عدلی وزیر فضل احمد مانوی وایي په روانو جنګي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نوموړی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نفر،
هر یو چه په هر ځای کې یو، په هر رول کې چې یو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هیواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنیو شرایطو کې له ټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وایي ممبر او رسنۍ کولی شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې، له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت ته اشاره سره وایي، له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3,500 رسنۍ ثبت دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه، 430 راډیوګانې، 1409 شپېته چاپي رسنۍ او 119 خبري اژانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وایي چې افغان حکومت په خپله د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مسکه قانون واضح او پوسکنده و صریح حکم کردن رسانه ای که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وشي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر رواني جنگي حالاتو کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوې نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. او سم قدرمن اوریدونکو، د لویدیس چاپ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ پرونی د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تېښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپلو کورو د خلکو تېښته شاید د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد اميري له قوله لیکلي چې د دوشنبې په ورځ ویلي طالب جګړهمارانو د خلکو کرهني ځمکې سوځلې او خلک یې خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو طالب بانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې سي. ورسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د ګڼو ولسوالیو سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړي چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې که دې هېواد ته نه وای اوښتي وژل کېدل. ګارډین ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان 40 کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوي افغان قومندان ته خبر ورکړي، د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایي اډې د نوي قومندان جنرال اسدالله کوهستاني له قوله لیکلې ده، خو مقاله د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سوني لګیټ له قوله لیکلې چې وایي له بګرامه د نوی ځواکونو د وتلو موضوع له افغان مشرانو سره هماهنګ سوی و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2 نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایي اډې څخه یې کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو، دا چپاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندې و چې ورغلل او د بګرام هوایي اډې ودانۍ چور او تالان کړې. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبې په ورځ 3 ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرامه ووتل، افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډېدلي دي. مرستندویه ټولنه چې په افغانستان کې له 6.5 زیات کارکوونکي لري، هر کال تر 2 میلیونو ډیرو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 8,000 زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. د سویډن کمیټې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په ځینو سیمو کې فعالیت ځنډېدلی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپلو ځنډول شویو فعالیتونو د بیا پیل اراده لري.
د وروستیو ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته ناامنۍ پکې زیاتې شوي دي په لنډمهاله توګه باندې د موږ فعالیتونه درېدلي دي او فعالیتونه متاثره شوي دي. خو بیا هم موږ حالاتو وضعیت ته په کتو او د حالاتو وضعیت په ارزونې سره ژمن یو چې خپل فعالیتونه بیرته شروع کړو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم کچیرې کوم سیاسي تغییرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅکله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
ښاغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیاته کړه چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په ولسو ولایتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 80,000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابرو سویو ښوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایي خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینی تویدنی مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت واوري کله چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومی ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینی تویدنی مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پېښولو ژمنه کړې ده. له کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,65,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت نو نمائنده ام اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا چړی خلاص چې د ماشان دل وو لري چې یو خري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی اندر نجورې و د وتا چې وې دي چې نن جوړ راکې انو د خدای وشته وګورم پاک کور چې مزا چې در بدر وي دا خاکي په سر چې د خدای شام شم نلرو انو دا بیغان د ازادي راځو تل لرم چې بهشین ال خراب دي په سر کې صدر بهشین کې براتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولا کنه ماشان مې په شلو کورو کې د دوه کالن جری یا دوه کالن جری یا شذر پر باندې یالاز پر باندې یو یا نه په جره کې په پور کې راک نو د خدای وشته وګوري د خدای وشته وګوري موږ په حق ورسې دي د در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسي نذر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم د لغمان علي شمول فعالین دوله شاول فعالین او د لنګار مول فعالین دلته ډیر نامني د یو ټول خلک دي ځای شوی دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو هم د دې وطن داری او کې څنګه کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو ګورین د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګ نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق را چې سم یو جدي اقدامات چې دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګ نه کړی تقریبا یو میاشت راغلي دي سرکان هیڅ څوک ورسره مرسته نه کوي. واد منډه زما پیغام مسؤلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګ نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د شیبه 8:13 دی د خبرونې په دوام کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام او ځینې نور مطالب خبرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. کاغلی ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته یې په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون خبریالانو ته وویل چې غواړي ولسته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د برېښنا تر پراخې پرچوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې د یو بل مقطه خبریال د توقیف موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تېره شپه ایټالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګانې مسابقې په 60مه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه او په 80مه دقیقه کې یو ګول اسپانیا ووهه. خو اسپانیا وبخې ایټالیا د پنالټي په شوټونو کې اسپانیا ته ماته ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
15 محمد اګل د ناړی ورسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی وه د بم په واسطه باندې د یو جورابې لپاره تر کابله پورې مونږ تللي یي هر چا راباندې راځي نو دغه 2000 روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نه همداسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونورانو نه مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودروي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنګ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک له موره معلول پیدا شوي. په دې مرکز کې ورته د پښو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې درې خپل 4 کلن زوی د پښو قالب جوړولو لپاره راوستي. وایي
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګې وي تاغه مونږ دلته راوړو. هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل، کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به مو ورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه پکې تنګ شو، به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنګونو له امله شاوخوا 6000 کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم د چلم مینوال ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار امنیه قمندانی بیا وایي چې په قانون کې د قیلون استعمال منع نه دی، خو که د عامه روغتیا ریاست یې د مخنیوي په موخه له دوی څخه مرسته وغواړي نو دوی به همکاری ورسره وکړي.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او قیلون څکوي. په وروستیو لسکلونو کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کاف شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان برا سره ناسم ولې پنځه کاله کېږي پخته سوی یم. هغه چرند پای راځم چې مونږ سپو ناس مې واته کېږي او ته کې خامخا سره پنځه وای راځم. یا نه پای کېږي، اسره کوم نه پای کېږي، اسره کې نه پای کېږي. سر به په یو افغان نه دیسکوري بیا سره مې کار به تاین داسې بار کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه سي دا شری ایس ایس احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم چې د کیلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته ورنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسره رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپیو د دې د پاره څوک نه راځي کسه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کاپی شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړ. خوز د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برکزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته، خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی، د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کافی شاپو کې ټول ورځ کیلون یا چلم څکوي، نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ، امنیه کمانډانۍ، ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
لوګي لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي، ستونزې جوړوي، امراض پیښوي. نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده، هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي، ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافی شاپونه د شروالی پر اړوندې کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادۍ او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د بالیوډ د فلمونو د مینوالو لپاره یو خوشنوونکی خبر لرو چې د شیبه مو ترلاسه کړی. د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و پرون سهار سا ورکړې. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلی نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رام ورشام، شکتی، مشال او څونور فلمونه دي. لدې سره قدر منوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو واورې.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چیروغ او جوړ وسه یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې داسې کومه ځانګړې موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو. دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو وو، موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هیله چې اړوند چارواکي واوري.
بلی السلام علیکم، محمد قاسم سواکین ګلوند ولا ستاسو پیغام پرې وتم. افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي او په ډېرو ولایاتو کې د دوی خانه غلط موجود په ځینې جنگونو کې او نه تر دوه بلکې په ډیر وخت هیڅ پاکستان د افغانستان په جګړه کې شکیل دی خپل ګټې لټوي نو د ولسمشر او نور لږ پوه چارو تخیل وو چې افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي او پاکستان ته دې خصمتونکي جواب ورکړي ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جګړو کې راګیر کړی دی. السلام محمد قاسم اسباق.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. زبل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترم دغه طالب وارو کنه دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وایي چې دا کار مکوي مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وایي چې ته مسلمان مو وژنه چې زید جهنم دی او د غضب د خدای در باندې دی لعنت د خدای در باندې دی دی مغه کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو درنو همکارانو تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زه صدیق الله جان یم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه. زما ستونزه دا ده زه د حکومت او طالبانو څخه په ډېر بدعت غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته چې ولاړ شي لښکرګاه ښار ته چې دي هلته عسکر په ازادي راګیروي او د طالب په نامه وهي ورته کوي بیا به کوي بې عزته کوي او دلته مو ورور طالبان زموږ کښتونه راوتي کله چې موږ کښت وکړو طالبان مدیری چې پر دولتي مځکه باندې بڼې ولیدې وروره موږ کومې خواته وژاړو موږ چاته وژاړو موږ کومې خواته مخ کړو. زما د طالبانو د مشرانو څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل د ولس د پاره نور د خپل ولس هغه ستونزې دې حل کړي. تاسو وګورئ وروره موږ دلته په جریپونو کښتونه زموږ ته په وارو وسوالو طالبانو دلته وچ کړي دي. موږ د مشرانو څخه دا هیله کوو چې موږ توجه وکړو ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته بیا د بقې مو بیا ته کوي خپل کوم ځکه باندې مو وروره وایي وټکې زموږ ځکه راته باندې زموږ کښت راوتي او د دې دګې چې ولاړو لسکرکاتو چې د کور د شینې لپاره رانیولو لپاره یو مریض دی یو ډاکټر ته هلته مو هغه راګیري ستاسو طالبان یاست زره مو پرېښې ده. زموږ د دواړو غاړو څخه دا هیله ده چې بالاخره د خپل ولس ستونزې حل کړي. که دا حکومت او طالبان زموږ غږ نه اوري زه په ډېر طبیعت سره وایم چې بالاخره به د واشیر ولس راپرېږي او زما د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې زموږ دغه غمجن غږ دې واوري او پر دواړو غاړو دې زموږ سره یو ډول یو ځای فشار راوي چې تر څو دواړه غاړې موږ ته توجه وکړي. د ازادي راډیو څخه زه ډېره زیاته مننه کوم. زه د بل د داسې سرچینه نه وینم چې زموږ اواز ته رسیا ورسوي. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم او خدای دې وکړي چې زما پیغام په څو څو ځلې په رسنیو کې شریک کړي تر څو د طالبانو هغه مشران چې هغه په لور کوي چې ناستې دلته خپل د ولس څخه مننه خبره دي او هغه کسان چې په کابل کې ناستې هغه زموږ د حالت څخه خبر شي. سلام به احترام.
السلام علیکم. اعزاز ریڈیو ټول کارکونکو اول دا سلام وای بعد دا سلام نه زه خبرې کوم د تامې ول صالح د نه خان تاسو سره په تماس کې مو وزانه او وای نګړا ډیره زه تر وانه دا او دا هیڅ کله سایت نه رسید دا به حال پات رسید چې د پاکستان او د پاکستان استخبارات کلتور کې د پاکستان روانه ول ونه شي دانه کیږي ول چې دا د موږ د سوم کالونو نه موږ کرا پسې دا سر دا او د غاینا مخ کې هم به موږ پسې تر ها پورې موږ نه پریدې د جوړولو سره سم دیمن پسیدی دیدانه کنه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان ها خلق دي چې دا هم بهادر دي هم ترلی هم پیړانه ګټلې شي ځکه دې په سر د فار ټول عمر ساتي او جنگوي د افغانستان په مقابل کې د نور خو ځکه چې دې مخلص او صحیح مسلمانان دي. او سلام د زړه ډوټو د سلام علیکم.
سلام علیکم ته له غیر د خوجان کاران ته د زړه ډوټو خبر مونږ او ردو په لمندان تشریح دمرله خوځه کاران څخه خاص هله دا کوم ځنه پیغام نشر کې د بیا په سر خار د غفار پر دې چې د نهر ولایت څخه تاسو ته پیغام درځم. بل لرم چې ځنه پیغام په مختلف خبرونه کې نشر کې او په ټول اړدن کو دا یو ځخ کوم لطفاً د درځې د افغانیت په خاطر چې تاسو کله غوځنه په اړه کوم مشکل لري نو دا خبر به تاسو سره تاسو یو پیغام پیژې او د دې په تفصیل ورته او دا خبره جدي ونه سي په نظر کې خوځوم کاران په دې اړه د مسلمانانو ملمانه کې مخارون کې د تلفون له لارې د ژوندې باره د هر لارې چې د مسلمانانو په کندهار ولایت کې د معلمینو د لایبنه پر اساس چې ځات سم د ځات مشکلات سره ملي مهم چې دا غږ دي چې عموما په سنور کې او عام او عام معلمانو ته د تلور کال څخه باندې د پیسې سره په دې چې موږ دروغ نه شوړې دوله زړه نه پاره دې په زرګونو خدای تعالی سره ورځ تر کومه دوره په خاطر ستاسو پدې اړه تاسو پیغام پریږدئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما اړیکه د سلمان ولایت څخه نیولې ده زمور دغه څنګه ده چې دا زمور خاطر ډیر خلک ستړي دي د مرستې په هیلې په هیلې السلام علیکم ورور صاحب جو زه شه په خیر شه اسلام منده ما په ازادي راډیو کې په تواز سره ورور موږ د ایمن سر کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په ایمن څوره طریقه ده او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي ماجر در بدل دي فرام لالهان د جز په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وې چې ورور بس ډیر ډیر مهرباني به موږ خلک په ډیر په تکلیف کې په ډیر مشکل کې ژوند کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروژه ما نن تاسو ته یوز ما غیرا ته دا د شیدای د کلی څخه زنګ واما نن په دغه وخت ما ډیر دا پرې کار کې چې راغلی دا د ورته نه چې مستر هیڅ په ما کې تمره څنګه ده څه یې دغه نو قدرت او خلک نه لري چې صابون او دغه واخه چې دی ناری وي چې کلریا دا او لاسونه په صابون کې وي چې دا لاسونه په صابون کې وي څو دوی چې تاسو د دولت مو سره هیڅ هم راست نه وکړي موږ دغه نه وبنه لرو چې چې څنګه موږ به تاسو نه څنګه پرې موږ به دا به څنګه راته وو او به هم دا شکایت یې چې ته هرات اوازه سو ولایت یو جګوري دی او در خان دی او تلګل ښکار کې چې موږ دا اوازه سکي کار کوي چې څو ورشي د لاور وړي اره زوار وړي څرمخ جيبو د ګوري چې نه څه په مو سره واړو او بعده غوونه خبرې سره کوي دا له رشوت خو د دولت څنګه څه توجه نه کوي دا ودی نه باسي ودی دا نه بدلی زرا څنګه کار کوي.
السلام علیکم ګرځا څنګه ښه په خیر زه د لمن د ساتان څخه ګاز پرشيده شرکت خو څخه خبرې کوم ما دا ته ان دی ورور مو مزار غلی چې مو د بلند جنګو ته خرغلی دلته ګرد کورو ته کلی تمرا سره چې دوه درو کورو ته ورکی په کوڅه کې موږ ګرد کورو له موږ درې کورو ته نور کورو ته ورسره چې پراته چې موږ نور مسلمانانو ته تنګ کړی دي موږ خپل نه پستان دی خپل نه خپل کورو نه تفاته دي دلته راغلی مرا سره چې وای وکون موږ نه کوڅه ته موږ هم نه کوڅه کې پراته یا تل کوڅه تمرا سره چې هغه ته ورکی موږ دغه کې پراته ما دا وایو چې دا څه هاندې چې موږ سره د مرسته وو چې موږ د مرسته راکې اور پر کور دی وګرځي چې کور پر کور دی ګستانه او څو اور غریب ناره دی وایي موږ سره در ماته او چې وایو غلو د موږ ګور په کوڅه کې راغلي په وځي کوڅه کې ولاړ چې ورته اي وایس در دې وځي لا چې وایس در ځاغه چې ورته موږ یې څه خمس ته هم نه وري چې څه موږ ناره نه وري چې ورته ته درې چې وایو چې موږ در ځاغه چې وو ور دی اته نه ونه کوڅه ته لاس موږ دا څه کړیز دي موږ دا وایو چې دا څه هاندې چې موږ د مرسته راوړي موږ دا خوار غریب مو ته کور پر کور راځي موږ بدل ته څه کول چې موږ اړه موږ خو ځان یې خپل کور نه اله کې موږ خپل ځای یو خپل کور ته ځو.
السلام علیکم زه نجیب رحمان له جدي پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پالي کیږم نو له خو ته له کوم څه مشه څه خدا هیله ده دا نو زه توجه ته چې دوی نه مو د مالونو د شهیدانو د پد د رئیس لري کوي موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالونه ولا کوي موږ ډیر ورځې زادي راځو ته هم نو فریش ورنه چې هم غو نه څه ځای نه کوي موږ ولا څه مقام ته دی ولا نو نو کې د کریس د شپې نه نه پېښې کښې کښې راځي د ورځې یو څه کار ده پیری دوی کوم ماشونه څه نه دواله چې موږ د ټول چای کولو د خبرو ته د هیله لرو موږ ته دا ماش
ہلو السلام علیکم جاوید ننگرہار په چرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم نو شهدا او معلولین عمومي وزارت نه معاونیت نه مده غوښتنه ده چې ننگرہار د معلولین ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده مسله ده اوس چې موږ به میتریک تفکیری جوړې کړي دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو معاونیت نه او شهدا او معلولین عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له موږ غږ ورسوئ ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه څه وڅېړي د شهدا او معلولین عمومي وزارت د نه موږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې موږ ننګرهار معلولین لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی رکول شوی روژه تېره شوه موږ په وچه پراته یو او مریضان له رستون جرته پراته دي بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو نو موږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي بس په مخامخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جی سمے جوڑا مغز واجد صاحب فضاغا تمنا درو کہ واجد صاحب مستویل چھ سکول ادارات کی وہ مغز قراول آرام سے آؤ سکون باول آؤ کو نور شان کے بزرگ کراؤ سے آؤ دم آئی دن وہ فضاغا کی توجہ نہ دو سکے مگر قرآن مشر واجد صاحب فضاغا توقع درو دغه معیدینو په دغه کې دي یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون پر لار برابر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالجبار د کندهار د ښار اوسیدونکی یم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه معیدینو کې دی روغ روغ خلک تنخواه وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګ بت پشپا ذرا پو ذرا پاتا ذرا پلہ ذرا بت سن پار سب سن نہ دا دا افغانستان دا کمزور طبقہ دا. السلام علیکم پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې دا پر شل شل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د سو لاندې دي پیسې نه ورکوي د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړه یوه اجري وه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغان د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک ما یدین یو دغه ما یدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي تنخواه یې نه ورکوي زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زدہ خود سلیات نہ سلیم کروان دا سپری نگتے چاہا زحمت درکوم دا زدہ رڈیو پر کون کو تدا پیغام پریزدم چی موزا چی خوص پر خدی نگتے ولسنو کے دی مردین و شایدان و وارسین تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنہ دی رسیدہ لی اونا ور تر غلی دی موږ تاسو نه هله کوو چې جګړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوي په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو زه کرن جان سرخدی خصوصات نو زحمت در کوم او زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته نو موږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور ساو تم آشاد زر جمع شی ترور پنزش پگ میں آشتی ہو دی چد با کالا پاتی چدری کالا پاتی دی ساس مربتا اور گم تم دی زدی رجیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو دی تا چیخ دی خدای پو خاطر سیدان و مویبین دی ور ساو دی کونڈ روند دی اتماعن و دی خاطر تاسی مشون زر جمع کئے و زر نقل کئے زر ہم وہ رساس پہ مشہور برخمان سے پہ درنوی. السلام علیکم.
ماجی عزابی راڈیو کرکون کو عبریدن کو سلام رکھتی جی احمد اللہ رحمت جی تکوال نکتمان سے سوائیم سبانی تا دا پیغام پیدن سے باید چی دا دی آئیدین و توتیر سوروی چی دا مائیدین دری رکم اکتلو رکم مائیدین دی مائیدین و یو رکمی سی طول پل جی خالی غالی سر زوند یا او یو رکمی په ملا کې ملا ما ته تیم لري یو رکمی بیا ورور جان په خی ما دې ما ته نور جوړ یا بل په خی کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپه څه زر کوي باید دا ډیر چې ما یې پیوغه ته باید لږ ډیر ورکی او ما دې نو ما باید چې زیات چې ما دې ډیر غریب طبقه ده اسکروم زیات چې اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9 صبح